دیم ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. صالح ساخزای خالقی در استودیوس با برنامه یک ساعته دیگه. صالح جان،
امید جان دیر زیاده مننه دیرو درانو دوستانو هیله منه یم به می هم سلامونه و منه او پا ردن که ایو ساعت که به هم رسره اوسی پا دیخ برونه که چه دسار تر نه بجو دوام کوی د افغانستان او نړیوالو خبرونو سربیره اوری چه د ملګرو ملتونو عمومی منشی غوښتي دي چې باید د مامورینو لپاره په افغانستان کې نور اضافي سرتیري واستول شي. نور موضوعات به هم وڅېړو او د ازادۍ په څپو کې خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدای شي. په پیل کې هم پام وکړئ خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې یو لړ سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پاکستان ته د خپل سر رسمي سفر په ترڅ کې پاکستانی چارواکي په دې ملامت کړل چې په خپله خاوره کې دننه د القاعده پر ضد عملیاتو کې هیڅ نه دي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی بان که څه هم وویل چې د پنجشنبې په ورځ له حملې وروسته ولسمشر حامد کرزي په یو ټلیفوني تماس کې ده ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو ده څرګنده کړه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. بان کی مون چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وینا کوله، د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د دې ادارې د ماموریت د مسؤلیت لپاره نور مرسته وکړي او اضافي امنیتي واحدونه ورته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د چهارشنبې ورځې د حملې له وجې په سختو الفاظو سره غندلي او د ملګرو ملتونو ستاینه یې کړې ده چې له دې حملې سره سره یې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ژمنه کړې. د فرانسې د سنا د مجلس یو پلاوی چې تیره ورځ کابل ته تللی و ژمنه کړې چې دغه هیواد به په افغانستان کې د بیارغونې او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. د فرانسې د سنا مجلس د رئیس ژرار لشه په مشرۍ دغه پلاوی پرون له ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې فرانسوي پلاوی به د ملي شورا د غړیو او یو شمیر نورو دولتي او غیر دولتي ادارو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په میدان وردګو ولایت کې قرآن کریم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دی سوځول شوی. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر صدیق چکری د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دولت مخالفینو د یوه کور په دیوال کې چاودیدونکي مواد ایښي وو چې له امله یې هم دغه کور وران شوی او هم قرآن کریم سوځېدلی دی. ښاغلي چکری وویل چې د دې پیښې تر شا ځینې ګاونډي ختیځ هیوادونه لاس لري. په میدان وردګو ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قرآن کریم د سوځولو د ادعاو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته په کابل او ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو دغه عمل د مظاهرو په ترڅ کې وغندل شو، خو افغان چارواکي او ایساف ځواکونه وایي څېړنو ښودلی چې دا کار د امریکایي ځواکونو لخوا نه دی شوی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سرپل د سیاد ولسوالۍ د الملک سیمه له وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده. په دې عملیاتو کې یو وسلوال طالب وژل شوی او یو بل له وسلې سره نیول شوی دی. د سرپل امنیه قمندان جنرال محمد بلال نیرم ازادۍ راډیو ته وویل دغه عملیات پرون سهار پیل شول او تر اوسه هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی د خنزیر انفلونزا په ناروغۍ نه دی اخته او هغو کسانو چې دغه ناروغي درلوده هم اوس روغ دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوا 50 کسه بهرنیانو دغه ناروغي درلوده خو اوس یې درملنه شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اعلان له مخې تېره ورځ یو افغان په همدې ناروغۍ د مسابېدو له امله سا ورکړه. د عامې روغتیا د وزیر په وینا د روان کال د چنګاښ له میاشتې راهیسې د دغه ناروغۍ 850 واقعې ثبت شوي چې ناروغان په روغتونونو کې تر جدي درملنې لاندې دي. لآزادی رادیو څخه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پرون پاکستانی چارواکي په دې ملامت کړل چې په خپل خوره کې دننه د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو کې پاتې راغلي، خو وایي چې دوی پوهیږي د القاعده مشران چیرته پټ شوي دي. میرمن کلینټن په لاهور کې پاکستانی خبریالانو ته بې پردې وویل دا باور لري چې د پاکستان حکومت د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او د هغه د جګپړو همکارانو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه د دې خبرې منل ګران دي چې د اسلام آباد چارواکي به په دې نه پوهیږي چې د القاعده مشران چیرته پټ دي او د دې وس به نه لري چې ځان هغو ته ور ورسوي. خو میرمن کلینټن تایید کړه چې ښایي اسامه بن لادن او د هغه نږدې همکارانو ته رسیدل ګران کار وي. پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. له پاکستانه د یو بل خبر له مخې، د پاکستان پاوځ چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي وایي په دې سیمه کې داسې پاسپورتونه موندلي دي چې ښایي د سپتمبر د 11مې د برید د طرحانو وي. پاوځ وایي چې دا پاسپورتونه یې د وسلوالو له یو مرکز څخه چې دوه اونۍ مخکې دوی د پاوځ له عملیاتو مخکې ترې وتلي و ترلاسه کړي دي. د چارواکو په وینا یو پاسپورت د سید بهاجي په نوم د یوه جرمني دی. دا د هغه جرمني تبع له نوم سره یو دی چې په جرمني کې اوسېده، خو د سپتمبر د 11مې له حملو لنډه موده مخکې له جرمني څخه ووت. یو بل پاسپورت د راکویل بورګوس ګارسیا په نوم د یوې هسپانوي میرمنې دی. اروپایي ټولنې له ایران څخه غوښتنه کړې چې په تهران کې د برتانیې د سفارت د هغه ایراني کارکوونکي 4 کلن قید لغوه کړي چې د راپورونو پر اساس د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. سویډن چې اوسمهال د اروپایي اتحادیې مشري کوي په یوه اعلامیه کې ویلي دي د برتانیې په سفارت کې د سیاسي چارو د مشاور حسین رسام محکومول غیر مواجه او ناوړه کار دی. اعلامیې دا حکم پر عادي ډیپلوماتیکو فعالیتونو یوه حمله ګڼلې. اعلامیه زیاتوي د ایران سفیر ته په سټاکهولم کې وویل شول چې د اروپایي اتحادیې د یو غړي په وړاندې عمل د دې اتحادیې د ټولو غړیو پر ضد عمل دی او دا له نړیوال تړون څخه یوه سرغړونه ده. او په امریکا کې د القاعده شبکې یو مشکوک جاسوس چې خپله یې د سپتمبر د 11مې نیټې د حملو له تورن پلان جوړونکي سره په تماس لرلو اقرار کړی له 8 کلونو په زیات بند محکوم شو. 44 کلن علي الماری د قطر تبع دی او په مې میاشت کې په دې جرم تورن وګڼل شو چې د یو بهرني تروریستي سازمان لپاره یې د موادو په برابرولو او د نورو منابعو په چمتو کولو کې همکاري کړې. نوموړي د خپلو لس دقیقې څرګندونو په ترڅ کې وژلل او په خپلو اعمالو یې افسوس وښود او زیاته یې کړه دی خوښ دی چې په خپل دې عمل سره یې هېڅکله چاته زیان نه دی رسولی. دا ممکنه وه چې الماری په 15 کاله بند محکوم شي، خو له دې عمله په لږ قید محکوم شو چې د مدافع څارنوال په وینا له الماری سره پرته له کومو تورونو 6 کاله د امریکا د پوځ لخوا ناوړه چلند شوی.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمنو دوستانو د مهال د سهار ته پتی او نه دقیقې کیدونکې دي او په دې یو ساته خبرونه کې علي محمود را سره تخنیکی همکاري کوي.
تر شا ځینې عناصر دي چې زمونږ او تاسو
په دې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د دې سازمان د غړیو د ساتنې لپاره د نورو اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6 مرکزونه پرانستوي. د حج او اوقافو وزیر وایي په میدان وردګ ولایت کې بهرنیو ځواکونو قرآن شریف نه دی سوځولی، بلکې ګاونډي هیوادونه په دې موضوع کې لاس لري.
که تر شا ځینې عناصر دي چې زمونږ او تاسو دغه شرقي ګاونډیان حتما پکې ملوثي.
د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزي د نیویارک ټایمز ورسپارنې هغه ریپورټونه پښتني ضد دسیسه وبلله چې وایي ګواکې دی د مخدر موادو په قاچاق کې داس لري. که وختو نور موضوعات به هم وڅېړو او د خپرونې دوهمه نیمایي د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې.
بدون ثبوته پنځه کال شپږ کال کېږي چې دغه هیډلاینز خبرونه نوشته کوي او هیڅ نوی ثبوت یې دغه نه کوي تر څه وخته پورې.
دا د ښاغلي ولي کرزي غږ دی چې مرکه یې په روانه خپرونه کې اوریدای شي. د روانې خبرونې لمړنۍ مطلب راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په افغانستان کې د خپل ادارې د دفترونو او کارکونکو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. بان کی مون چې پرون د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبرې کولې، د افغانستان پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ماموریت د مسؤلیت لپاره نور مرسته وکړي او اضافي امنیتي واحدونه ورته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. د په خاص ډول د انتخاباتو په دوهمه دوره کې په افغانستان کې د خپلو دفترونو او مامورینو لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو غوښتنه وکړه. ښاغلی بان که څه هم وویل چې د پنجشنبې په ورځ له حملې وروسته ولسمشر حامد کرزي په یو ټلیفوني تماس کې د ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو ده څرګنده کړه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. بان کی مون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وینا کوله وویل دوی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ملګری ملتونه په ملکی برخه کې فعالیت کوي. موږ له افغانانو سره د مرستې لپاره هلته فعالیت کوو، خو زموږ ماموریت مسؤل نه دی او له ګواښ سره مخامخ دی. موږ د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې بشپړې مرستې ته اړ یو. یوه ورځ وروسته له دې چې وسلوالو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر میلمستون برید وکړ، بان کی مون وویل د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دوی د دفترونو او مامورینو د امنیت ساتنې لپاره اضافي امنیتي واحدونه چمتو کړي. ښاغلی بان زیاته کړه چې د جمعې په ورځ به په عمومي اسمبله کې د ملګرو ملتونو له 192 غړو هیوادونو څخه نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو ځایونو کې هم د ملګرو ملتونو د امنیت لپاره ورته غوښتنه وکړي. د همدارس وویل چې په کابل او ولایتونو کې به خپل مامورین په معقد ډول یو ځای ته راټول کړي. موږ پر یو لړ لنډمهالو سمدستي تدابیر غور کوو. په دې کې په مرکز او ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د یو ځای کولو تدابیر شامل دي. موږ پر دې امکان هم غور کوو چې د ملګرو ملتونو د تاسیساتو د امنیت لپاره اضافي امنیتي واحدونه وغواړو او پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې له موږ څخه خپل ملاتړ پراخ کړي. سرمنشي بان کی مون وویل د چهارشنبې ورځې په برید کې که چېرته د ملګرو ملتونو د دفتر امنیتي ګارد اتلولي نه وای ښودلې، نو ښایي د تلفاتو شمیر تر دې زیات شوی وای. ده زیاته کړه د ملګرو ملتونو ګارډانو د څه باندې یو ساعت لپاره په داسې حال کې چې یوازې تومانچې ورسره وي هغه برید کوونکي چې ماشین ګڼې لاسي بمونه او انتحاري ورک واسکټونه ورسره وو په دهلیزونو کې مصروف وساتل څو د دوی همکاران له میلمستون څخه د وتلو امکان پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د چهارشنبې ورځې د حملې له وجې په سختو الفاظو سره غندلي او د ملګرو ملتونو ستاینه یې کړې ده چې له دې حملې سره سره یې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د اکتوبر له 15 را په دې خوا په افغانستان کې د دې ادارې لپاره 6200 کسانو کار پیل کړی چې په دې کې 1200 بهرنیان او پاتې 15600 افغانان دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د دې سازمان د غړیو د ساتنې لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې باید د ادارې د مامورینو د خوندیتوب لپاره نور اضافي واحدونه واستول شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. هم تاسو د ازادۍ رادیو یو ساعت خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اوریدل کیږي. ساعت 8:15 دقیقې کې دونکو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوهم پړاو ته یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر ډیره آمادګي نیولې ده. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال د پنج شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې به په ټول افغانستان کې د رایو 56,000 مرکزونه پرانستي وي، خو د څرګنده کړه چې د ځینو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې به د ناامنیو له امله د رایو مرکزونه نه پرانستل کېږي. زموږ خبریالې په اړه نور جزئیات اوروي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو د مرکزونو شمیر اعلان کړ او ویل چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو ته له هر پلوه پوره آمادګي نیول شوې ده. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې به په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 6,322 مرکزونه پرانستل شي. ښاغلی بارکزی وویل چې د رای پاڼو په ګډون له مرکز څخه ولایتونو ته ټول ضروری مواد استول شویدی. دایوی کومی رای پانی چه پا دو همزل انتخاباتو که بابا کارول شی دا دو کاندیدانو تصویرون پکی چپ شوی. دا غراز دا هر ولایت لمرکز سخه دا رایو مرکزونو تا با دا انتخاباتی موادو لیگل هم دیر جر پیل شی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال وویل چې د تیرو انتخاباتو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د استازو د څارنې کارتونه په دوهم پړاو انتخاباتو کې اعتبار نه لري او د دوو سیالو کاندیدانو استازو ته به له ضرورت سره سم د دې کمیسیون لخوا د څارنې کارتونه وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله خپلو 20,000 څارونکو ته د څارنې د کارتونو د ویشلو غوښتنه کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی په ډاګه کړه چې د ځینو ولایتونو په 11 ولسوالیو کې به د ناامنیو او اقلیمي ستونزو له امله د رایې مرکزونه نه پرانستل کېږي.
د غزنی په ولایت کې دی، د وردګو په ولایت کې دی، په هلمند کې دی، په نورستان کې دی او یو ولسوالۍ په بدخشان کې.
په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 د رای مرکزونه او کابو 9,000 محلونه فعال و، خو دا ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو مرکزونه د تیر ځل انتخاباتو په مقایسه کم کړي دي. د انتخاباتو د دوهم پړاو د ګډوډولو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستیو ګواښونو ته په کتو سره داسې اندېښنې شته چې ښایي په ځینو ناامنو سیمو کې خلک د طالبانو له ډاره او یو شمېر نور د ناسم اقلیم او سړې هوا له کبله په انتخاباتو کې برخه وانخلي، خو امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې دوی به له بهرنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ هڅه وکړي چې د دې هېواد په ټولو برخو کې امنیت ټینګ او په دوهم پړاو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون زمینه مساعده کړي. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم هیله ښیي چې د دې کمیسیون لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه هم خلک دې ته وهڅوي چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي.
د ریپورت مو واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6 مرکزونه پرانستل شي، خو دا ځلې د تیرو انتخاباتو په مقایسه د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله محدود کړي دي. د کندهار قومي مشرانو په یوې پراخې غونډه کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. همداراز په کابل کې د افغانستان د سولې او ملي پیوند جبهې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې په خپل ټول توان سره به د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د حامد کرزي ملاتړ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې رپورټونه اورئ. او سم یو خبرتیا د ازادي راډیو ده. د حج او اوقافو وزارت وایي په میدان وردک ولایت کې بهرنیو ځواکونو قران کریم نه دی سوځولی. د حج او اوقافو وزیر محمد صدیق چکری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دولت مخالفانو د یو کور په دیوال کې چاودیدونکي مواد ایښي وو چې هم کور ران شوی او هم قران کریم سوځېدلی دی. ښاغلي چکری زیاته کړه د دې پیښې تر شا ځینې ختیځ هیوادونه لاس لري. نورحال د معصوم میوند په رپورټ کې.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د پنځمه په ورځ وویل چې په میدان وردګ ولایت کې د قران کریم د سوځېدو د پیښې تر شا د ځینو ختیځو ګاونډیو هیوادونو لاس و. د حج او اوقاف سرپرست وزیر محمد صدیق چکری خبري اعلان ته وویل د پیښې تر شا د هغو کسانو لاس چې په افغانستان کې امنیت ګډوډوي. ښاغلي چکری وویل چې په دې کې ځینې ګاونډیو هیوادونه هم لاس لري، خو نوموړي د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیست.
تر شا ځینې عناصر دي چې زمونږ او تاسو دغه شرقي ګاونډیان اتمن پکې ملوثي. زه فکر کوم چې سکتوري وزارتونو امنیت ملي وزارت داخله په دې اکل پلاتنه کوي کېدای شي چې دوی سې اقدام وکړي او دا د دوی وظیفه ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي مخالفین له بیلابیل لارو کار اخلي ترڅو په دې هیواد کې امنیت خراب کړي او له دې لارې دوی خپلې ګټې ترلاسه کړي. ښاغلي چکری وویل چې په میدان وردګ ولایت کې قرآن کریم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دی سوځول شوی. نوموړی وایي دوی ته تر ډیرو څیړنو وروسته دا معلومه شوه چې مخالفینو د یوه کور دیوال ته نږدې چاودیدونکي مواد ایښوه چې د بهرنیو ځواکونو د تیرېدو پر وخت وچاودېدل. ښاغلي چکری زیاته کړه چې بهرنیو ځواکونو تر چاودنې وروسته په سیمه کې نه دي درېدلي او نه یې هم کوم عملیات کړي. د روانې په پیل کې راپور نه خبره سول چې امریکایي ځواکونو په میدان وردګ ولایت کې قران کریم سوځولي. تر هغه وروسته د افغانستان په ځینو ولایتو کې لاریونونه پیل شو چې زیات لاریون کوونکي محصلین او زده کوونکي و. د حج او اوقاف سرپرست وزیر له محصلین او عامو خلکو وغوښتل چې آرام واوسي او د پردوی د تبلیغاتو ښکار نه سي.
شایعات مبنی بر سوختاندن قران کریم در ولایت میدان وردګ دروغ بوده.
د یوې په میدان وردګ ولایت کې د قران کریم د سوځولو اوازې دروغ وي. دا کار نه دی سوی. ولې زه د کابل په هنتون د محصلینو د پاکو احساساتو مننه کوم، خو د دوی د احساساتو څخه ناوړه ګټه واخیستل سو. زه ټول محصلینو ته ډاډ ورکوم چې دا کار نه دی سوی. په آرام خپل درسونه وایست، مطالعه وکړي او د دغه ډول مسایلو په اړه دقیق اوسي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه هم په یوې اعلامیه کې ویلي و چې دوی قران کریم نه دی سوځولی او دوی د افغانانو ټول مقدسات او دودونو ته درناوی لري. همدارنګه د میدان وردګ والی هم ویلی و چې بهرنی ځواکونو قران کریم نه دی سوځولی او دا د مخالفینو ناسم تبلیغات دي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په دې لړ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه تلشي او زمنګ ټول مطالب چې تروسه خبر شوی دی هغه پکې وګورئ. امریکایي چارواکي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولی کرزي ته د امریکا ته استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای لوري په منظم ډول پیسې ورکول کیږي. که څه هم احمد ولی کرزي او د سی آی ای چارواکو دا تورونه رد کړي، خو ځینې امریکایي چارواکي انتقاد کوي، وایي چې پر احمد ولی کرزي د امریکا دومره ډیره اتکا هغو هڅو ته زیان رسوي چې امریکایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د ټینګولو په مقصد په کابل کې د یو ځواکمن حکومت رامنځته کېدو لپاره کوي. په دې اړه احمد تکل احمد ولی کرزي سره په مرکه کې د دې ادعا په اړه پوښتنې کړي. تاسو د بشپړې مرکه اوریدو ته راغلئ.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د راپورونه دي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای تاسو ته پیسې درکړي د خاصو اهدافو او د خاصو عملیاتو په مقابل کې. تاسو دا خبره منئ؟
نیو ټایمز ټول معلومه ده چې په ظرف د 30 کالو د شخصي غونډې دغه لري دی او جندال لري چې د خاص رئیس او دولت باندې او فرموز باندې دغه تهمتونه کوي. یو ورځ د مواد مخدر کې تهمتونه را باندې کوله. بیا تاسو ولیدل چې هغه د امریکا د فنا د خارجه چارو مسؤل جان کیری په خپل تاسو باندې هغه مضمون موهلي چې هغه وویل چې په دې مخکې د افغانستان ته ولاړ شم، ما د خپل ټولو پولیسو د ټولو ایجنسیانو سره پوښتنه وکړه او هغه ټول مشته وویل چې په موږ هیڅ نه و ثبوت نه لرو په دې باره کې. نو بعد هغه څه دی اوس دغه اوس هغه موضوع دغه کړی اوس یې دا موضوع را شروع کړی دی. زه د کندهار خلک ټوله خبر دي، زه په هیڅ نوو عملیاتو په هیڅ نوو دغه کې زه اشتراک نه لرم او دوی نه پوهېږم چې ما د څه سفاره پیسې را کړي. دا ټول بیا تاسو ته متنګي انتخابات را روان دي. نیویارک ټایمز همیشه د ډاکټر عبدالله او د دوی په طرفداري مضامین نوشته کول او د دوی طرفداري کوله. دا صرف د افغانانو خصوصا د پښتنو پر ضد باندې د دې یو دسیسه ده، یو ډول لري دغه موضوع ده. دوی هیڅ نو ثبوت نه لري، دا ټول یو بې ثبوته دي. په خپله به د خپل مضمون کې وایي چې موږ کوم ثبوت نه لرو، نو وخت چې څوک ثبوت ونه لري مضمون ته نه نشته کوي.
بله کرزی صاحب، مګر دوی د امریکا د جګپړو چارواکو په حواله د راپور ورکړی.
وخت چې وایي جګپړو چارواکي، څوک جګپړو چارواکي؟ زه دا خبره زه پښتنه زه سایسه کوم چې جګپوړي چارواکي د امریکا جګپوړي چارواکي ما ته بیریږي، یعنی زه د هغو په مقابله کولی شم د امریکا د جګپوړي چارواکو.
یو چارواکی
دغه قدرت لري چې صدام حسین اعدام کړي، د بازنیا او د اکسلاویالي د مشران په جرخانو کې واچولې. نو دوی زما څه ولې بیریږي؟ دا ولې د جګپوړي خپل نوم نه اخلي چې لکه د لکه جان کیری شي په خپل معلومات وکړه او ویل دی ولې نه وای دی جم وای راته ولې ځان نه معلومه یي چې وای جګپوړو چارواکي
کرزای صاحب په دې جګپوړو چارواکو کې یو تورن جنرال مایکل فیلن دی. البته دای د امریکا د پوځي استخباراتو یو جګپوړی مقام دی.
خدای دې هغه څه پوښتنه وکړي نو د ایستنې استخباراتو دغه دی ولې ثبوت نه لري دی. زه تاسو وایم چې د امریکا خو ډېر با قدرت ملک دی چې دې استخباراتو رئیس جګپوړی وای او دې ثبوت نه لري. ثبوت یې راوړي چې دوی وای ثبوت ولې نه وای په دغه مضمون کې به خپل ثبوت هم ښودلی وای دغه ثبوت دی.
یو مورد چې دوی یادونه کوي هغه وایي چې تاسو د ځینو ملیشو ډلو په استخدام کې د سی آی ای له عملیاتو سره مرسته کړې ده او دغه په مقابل کې مو پیسې اخیستې دي.
دغه چیرې ده ملیشا ډله دا چیرې ده دا کومه یو ده ملیشا ډله دلته چیرې ده
همدغه ملیشا ډله چې د سترایک فورس په نامه مشهوره ده او په کندهار کې د طالبانو ضد عملیات کوي
هغه د امریکایانو سره ده قطعا هېڅ نه ودغه دا بالکل غلطه خبره ده ټوله غلطه خبره ده دا ګرته هغه قطعا هغه په خپل خلک استخدام کړي هېڅ نه معلومات نه لرم دا بېخي د اساس خبره ده که زه سي آی ای وای دا خبرې په مارس ولاکه سوي وای دا که زه وای مارس دا مضامین ولاکه نوشته سوي وای.
یو بل مورد چې دوی یادونه کوي وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر کور تاسو د سی آی ای عملیاتو ته په کرایه ورکړی او هغه پیسې تاسو ته ورکول کیږي.
دا خبره دلته په افغانستان حکومت دی د امریکایان د نیږي دا ګر سره بیا اساس خبره ده. دا د ملا عمر کور په اول سر کې شراله په دې کې د امریکایانو عسکر رااله دغه ځای ته د سپیشل فورس په هغه ځای کې وو. دا د هغو په لاس کې د کندهار ګردو خلکو ته معلومه ده کندهار ته داخل سی دی یو ګروپ یې دلې پاتې شو بیا قرار قرار دا نورې پسې ورتلله دا ځای ونیوي. هلته یوازې امریکایانو هم نه دي هلته کاناډایان هم پراته دي. تاسو د کاناډایانو څخه پوښتنه وکړئ دوی یو چا ته کرایه ورکړې ده بیا چې داسې کرایه ورکوي بګرام کې دوی چا ته کرایه ورکوي په د کندهار کې ارکي شی نیولې ده چا ته کرایه ورکوي د میدان کې د کندهار دوی چا ته کرایه ورکوي امریکایان یې چا ته قدم کرایه نه ورکوي هغه په حکومتي ځایو کې پراته دي په کلي کې عسکري کې د کابل پراته دي دا په افغانستان په ټول ولایت په حکومتي مرکزو کې شي پراته دي دوی چا ته کرایه ورکوي. تاسو د یو ځای کې یو چا ته کرایه په افغانستان کې وکړل نو ماته مې نه کړ او زه څنګه د حکومتي ځای دغه نه غږ ځای د ملا مدمر کور د هغه د ماته ولي کرایه راکړي دا څنګه راکړي دا حکومتي ځای دی دا خو شخصي ځای نه و لازم موږ جایداد او نظم مزکه او نظم باغ دا ونی ماته جایداد دغه نه کرایه راکړي هغه د نور جایداد د طالبانو حکومت په حکومت کې رانیول شوی هغه د کندهار د ولایت په لاس کې دی د ریاست زراعت پر لاس کې طالبان جایدادونه دي. دا ټول بیا اساس دروا خبرې تاسو ته د امریکایانو خبر نه مني ورته د کاناډایانو سره په خپل مصاحبه وکړه د کاناډایانو سره او دا تاسو د عمل مدمر په سرای کې پراته د داس تاسو چې چاته کرایه ورکړې ده دا ګرد دروا بیا اساس بې ثبوت بیا بنیاد خبرې دا ټول رئیس د دولت په مخالفت کې د انتخاباتو په خاطر دا ټول د اوګلا اوګلا د فارق کې دا خلکو ته پیسې ورکړي دا ګرد پر رشوت په دغه رضالت مخه دي خلک.
تاسو له نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې په خپل ویلي دي چې تاسو ته پیسې راځي او هغه تاسو ته افغان ولسمشر تاسو ورور احمد کرزای درکوي خو تاسو نه کوئګي
دا قطعاً معنی دی وي دا قطعاً معنی دی وي دا بالکل د ځان نه نشته ګر سره دا یو شخصي موضوع ده دا قطعاً نه راپور دی دا نه اخبار دی دا نه میډیا ده دا بالکل یو ګروپ یو دروغجن یو دغه ګروپ دی نیویارک ټایمز خاص دروغ نشته د ثبوت د دروازه د هغه شپږ کال کې د په مافسمول مضمونونو نشته کی تاسو پښتنه وکي چې په دا پنځه کال کې دیولې ثبوت نه وړاندې کی عجب نه ده. د کوپر د اسلام په قانون کې یو سړی به ثبوت نه سړی محکمه کولای نه در کولای او دی په خپل دی محکمه هم دی قاضیان او قاضی نیویارک ټایمز محکمه هم نیویارک ټایمز ثبوت اسلام دی باسي ټول کسان بدون د ثبوت اسناد دا ګرد سیاسي موضوع ده دا ګرد د رئیس جمهور پر ضد دي دا ګرد د امیت کرزی د دوی په مقابل کې مقاومت کی پر دغه بمبار باندې په مخشور ته بولته ولاړ دي او د دې د بمبار د بند کړی دي د نړۍ پرې بمبار ول کی پر کلو پر خلکو باندې د دې د دغه څه بند کړی دي د کورو د تلاشي څه بند کی پر دغه موضوع ته ولاړ دي دغه دغه شان عکس العمل دي چې دغه مزامین نشته.
کرزای صاحب تاسو د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خبراترو منځګړتوب کړی د هم په دې راپور کې راغلی
هغه وخت د ملي پخلاینې پروګرام شروع شو ما په خپل د ملي پخلاینې د طالبانو سره بالکل ما د ملي پخلاینې په لار کې کار کړی دی بالکل هغه وخت دی او دغه غوښتي چې دا خلک چې موږ پخلا کوله هغه طالبان چې راتلل چې هغه خلک د دې د څو غرض په ونی دا کار جرم دی و دا جرم ما کړی دی خپل وطنداران خپل خلک مې خپل کړی راوستي او دا ان شاء الله پاینده کوم کوم زموږ په هر کې مچې د پښتنو د بدبختی دا کور خرابې او دا جنگ مرو وکړو دا پر دغه د دې بد راځي دا ولي کې هیڅ مې کوم دی امریکا
دا افغان ولسمشر حمد کرزی لورور احمد ولی کرزی سرمو او مرکه ووریده چې نیویورک ټایمز یو رپورت خبر کړی او په هغه کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ښاغلی ولی کرزی ته د زنو زنګړو چارو لپاره پیسې ورکوي. قدرمنو دوستانو د محل د سهار ته بجې او پوره دیش دقیقې دی احمد تکل سټډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرانسې د سنا د مجلس یو پلاوی چې تیر ورځ کابل ته تللی و ژمنه کړې چې دغه هیواد به د بیا رغونې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې قرآن کریم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دی سوځول شوی. امنیتی چارواکي وایي چې په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سرپل د سیاد ولسوالي د الملک سیمه له وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی د خنزیر انفلونزا په ناروغۍ نه دی اخته او هغو کسانو چې دا ناروغي درلوده هم اوس روغ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پاکستانی چارواکي په دې ملامت کړل چې په خپل خوره کې د نننه د القاعده پر ضد عملیاتو کې پاتې راغلي خو وایي چې دوی پویږي د القاعده مشران چیرته پټ شوي دي. د پاکستان پاوز چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي وایي په دې سیمه کې داسې پاسپورتونه میندلي چې ښایي د سپتمبر د 11مې د برید له طرحانو سره ارتباط ولري. اروپایی ټولنه له ایران غواړي چې په تهران کې د برتانیې د سفارت د هغه ایرانی کارکونکو کې څلور کلن قید لغوه کړي چې د راپورونو پر اساس د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. او په امریکا کې د القاعده شبکې یو مشکوک جاسوس چې خپل د سپتمبر د 11مې د حملو له تورن پلان جوړونکو سره په تماس لرلو اقرار کړی له اتو کلو په زیات بند محکوم شو.
د خبرونه له دوهمه نیمه څخه دوه دقیقې تیرې شوې او له ژمنې سره سم د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کوو.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
د ازادۍ په چپو کې درمواج ازادۍ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیلي ستاسو د دیونه خبرونه پیل شو. زو جنا قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو د لړم شپاړسم د دوهم ځلې انتخاباتو نیټه ده او تمه ده چې په دې ورځ به افغانان د هیواد په دې حساسو سیاسي شرایطو کې د خپل برخلیک د ټاکلو په مقصد پر رایو کې ګډون وکړي او د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي. انتخابات د دیموکراسۍ د یو مهم اصل په توګه د ملت او خلکو اراده تمثیلوي او باید چې له هر ډول لاسوهنو او درغلیو پرته ترسره شي. په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې د جنگ او ټوپک قانون حاکم و او د ولس رای او ارادې ته چندان درناوی نه ده شوی. په تیرو وختونو کې حتی حکومتونه د پردیو لخوا جوړ او په افغانانو تحمیل شوي دي. د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو د ملي شیرازۍ د ورانولو لپاره پوره کار وکړ، د سیاسي ډلو او قومونو ترمنځ د بې باورۍ فضا ایجاد کړه او تر ډېره حده یې د ورونو قومونو خلک سره ګوته او ماشه کړل. د افغانستان لپاره د ځینو ګاونډیانو په سیاسي اجنډا کې په نور هدفونو برسیره کمزور زعامت هم ځای شوی او هڅه کیږي چې افغانان په یو واحد ملي او سیاسي مشرتابه باندې سلامي شي او تل په دې هیواد کې د شخړو او جګړو اور بلوي. په تیرو اتو کلونو کې د افغانانو ستره لاسترونه دا و چې واک ته د رسیدو لپاره د ټوپک او جګړو په ځای د انتخاباتو او د خلکو د رایو خپلولو لار غوره شوه. د زمری د 9 نیټې په انتخاباتو کې کاندیدانو پراخ سیالۍ وکړي او افغانانو هم تر ډیره حده په ملي روحي د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي. خلکو توقع درلوده چې د رایو درناوی به کیږي او په ټاکلي وخت به وړونکی اعلانېږي، خو خبره بل ډول شوه د دوو کاندیدانو ترمنځ لانجه راپورته شوه. شاوخوا 1,000,000 رای باطل اعلان شوې او انتخابات دوهم ځلی شول. یو شمیر سیاسي کتونکو په دې نظر دي چې په افغانستان کې د وسلوالو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي او خلک د امنیت په اړه زیات اندېښمن دي، نو په دوهم ځلي انتخاباتو کې ممکن د خلکو ګډون زیات نه وي. لبلې خوا د ښاغلي حامد کرزي سیال کاندید ښاغلي ډاکټر عبدالله ځینې داسې شرایط وړاندې کړي چې منلې د دولت د مشر لپاره ډېر ګران دي. پوښتنه دلته ده چې انتخابات ولې دومره بحراني کېږي، او که چیرې د ښاغلي ډاکټر عبدالله شرایط ونه منل شي او دی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، نو عواقب به څه وي؟ دا پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل سټډیو ته رابللي محترم مېلمانه دي د افغانستان د قانون پوهانو د ټولنې رئیس ښاغلی ګلرحمن قاضي، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مطیع الله خروټه، او د افغانستان د جمهوری ریاست د نړیوالو مسلو مشاور ښاغلی ذوالفقار امید. دغه راز د ټلیفون په لیکه له هالند نه ښاغلی الحاج محمد امین فروتن هم زموږ مېلمه دی.
بله، مام به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و میمانه عزیز خوش آمدید میگویم.
متاسف سلام شه د پس لري وخت
تاسو هم ستړي مشه تاسو درنو میلمنو ته ز سلامونه وړاندې کوم.
فروتن صاحب، تاسو به هم د مسایل د افغانستان تعقیب کړي، د انتخابات دوهم ځلی شول او دلته د امنیت په اړه ډېرې ستونزې موجودې دي، د خلکو سره تشویش دی. څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې به انتخابات په څه ډول ترسره شي؟
زما په فکر انتخابات د اوله نه معلوم و چې څنګه به وي. دا ځکه معلوم و چې د هیڅ یو کاندید سره یوه ایجنډا د معضلې او د بحران د حل دپاره موجوده نه وه. دا ټول کاندیدان په شکل د اشکالو په همدغه نظام کې چې د بوندی کنفرانس په نتیجه کې ګام په ګام رامنځته شوی دی راپورته شوی دی. زه د دې سره مشکل نه لرم چې یو څوک دې نظام نه نوی راپورته شوی، اما مشکل دا دی چې باید د حل و فصل د بحران دپاره یو اساسي دید ولري، او د هغه دید خلک پکې وګوري، ځانونه پکې پیدا کړي. متاسفانه چې نه دوی بحران پیژندلی وو او نه د دې بحران د حل دپاره یوه ایجنډا درلودله. د دې ایجنډا په نتیجه کې که یو څوک غواړي انتخابات وشي، نو دا زما په فکر باندې دغه انتخابات به د نورو د ارادو په تناسب کېږي، او متاسفانه چې بعضې دلایل موجود دي چې مونږ نه دي کړي د فرصتونو نه استفاده وکړو، د هغوی هغو ارادو ته چې دوی لري هغوی ته مونږ ځواب ورکو.
انجینیر صاحب مطیع الله مطیع، خوش آمدین شما هم. مسئله امنیتی د انتخابات ایران از نظر دور نگاه نکنیم، شرایط امنیتی چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سلام خود خدمت شما جناب آقای نظر و جناب محترم از کوزای صاحب خپل سلام نتاست
باندې کوم.
پس د سلام باید زه مقدمتن دسی عرض کوم چې کوری زمون هیواد دی زمکی د کوری په سر هغه یوازنی هیواد ته چی پسند دی چې ټول تاسیسات لمایز تلای دا سیستم ګډوډ د زیربنای شه نه لرو بیروزګاری او فساد شه پکسته. مګم د قانون د نقطې نظر دی یو ډیر غنی هیواد دی، یعنی موږ دسی قانون لرو چې قوانین د تطبیق په صورت کې مونږ هیڅ نو مشکل سره نه موجه کی چې هغه قوانین پر بنسټ مونږ کوي سو انتخاباتو کو د هغه قانون پر بنسټ مونږ کوي سو خپل کادرونه تعین کو د هغه قانون پر بنسټ امنیتی سکتور کې خپل اجرات کو په ټول برخو کې مونږ کوي سو د هغه قوانین چې موجود دي، چې یعنی د ځمکې په سر د کم هیواد چې داسې معتبر قوانین ولري چې هغه زمونږ هیواد ده. راز دې اصلي مسله په حق لچې د انتخاباتو لانجه چنن سبا پیدا شوی امنیتی مشکلات په کې پسنګ ته پیدا شوی دي. کچیر مونږ تاسو خپل قانون دا چې د انتخابات قانون دا د اساسي قانون د ریشه مادي پر بنسټ جوړ شوی دا هغه ته مراجعه وکړو او هغه کاملا تطبیق کو، یعنی د سیت هغه مواد چې زمونږ په توان ده هغه نه تیر سو او هغه مواد چې زمونږ په ګټه ده تطبیق کو. داستا تطبیق د قانون نه دی، تطبیق د قانون هغه دی چې له سر لول مادي نه تر اخره پوري مکمل تطبیق سي. دا چې تطبیق سو ان شاء الله هیڅ به بولا لته وخت نه پاتې کی سوال اس نه پاتې کی هیڅ چاته اجازه نشته چې د سرنوشت په حق له مثلا خپل خبر اضافهګي او کلیات انتخابات سرنوشت په حق له بدی امس چې تاسو په سر کې فرمایئ چې انتخابات د دیموکراسي او اصل ده واقعا یو اصل دیموکراسي ده. مګم بعضی لاسونه دلته ستدي چې د اصل ته په درنه سترګ نه ګوري او هغه قوانين چې دلته په ډیر زحمت جوړ شوی نه هغه ارزښت نه ورکي، نو خود په خود لانجه پیدا کیږي. اما خبره کیږي چې وبه خړې کما یا نو نسه
صاحب خراغلاس د خلکو سره تشویش د امنیت په ارتباط موجود ده، که په دې خبرې وکي او په ځمن کې د حقوقي مسایل چې مساسي مسله حقوق ده، که فرض مثال یو کاندید نه حاضرېږي د دې د حقوقي اړخ به څنګه حساب مهرباني
سلامت شو تشکر اول خو امنیتی اخ باندې تاسو پویږي او ډیر او ټول اوریدون کې بده پویږي خو ماته سلام زم پات نشو سلام وړاندې کوم خو پر صورت سلامونه سره 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 ټول اوریدونکو ته دا وایي چې امنیت نه تنها د افغانستان ولست لپاره بلکې هر انسان لپاره هر موجود لپاره اولی خبره ده اساسي خبره ده بی امنیت چه نه سره کېدش خاصتا د افغانستان ولست لپاره په دې معنا چې د امنیت نه دوی تقریبا درې لسیزونه لا زیاته شوه چې رنځوړي او په هغه حد باندې بی امنیتۍ نه بېزاره دي چې زه فکر کوم چې د ځمکه په سر به دوی په حد کې هیڅوک د بی امنیتۍ نه بېزاره نه وي او غواړي چې وطن کې سوله واوسي او امنیت واوسي یوه خبره هم چې د امنیت دپاره کېږي دوی بی خوشحالېږي برعکس که د بی امنیتۍ په رابطه باندې کومه خبره کېږي یا یوه خبره چې هغه سبب د بی امنیتۍ کېږي عمل خو یې په ځای پرېږده باور وکړئ چې ټول ولس پرې متاثره کېږي او پریشانه کېږي چې اوس به بیا څه راځي نو بهتره خبره دا ده چې خاصتا افغانان دې ته خاصه توجه وکړي چې د خپل ګران هیوادوال نور زیات د رنج نه وژغوري نه دا چې دې ته د رنج اسباب لا زیات پسې دغه شي نو یقینا چې دغه آخري خبری چې رامنځته شوی د انتخاباتو په رابطه باندې تشویش زیات شوی او عملا هم بی امنیتي تاسینې چې زیاتو طرف ته نو بهتره به دای چې موږ ټول دې خپل مسؤلیت ته متوجه شو هر یو
بله که چیرې یو کاندید برخه وانخلي بیا
که چیرې یو کاندید حاضر نشي حقوقي مسله ده په دې رابطه باندې دوه قوانین موږ او تاسې لرو چې یو اساسي قانون دی بل قانون د انتخاباتو دی په اساسي قانون کې یو شپیتمه ماده کاملا صراحت لري او حکمي صبغه لري چې که چیرې انتخابات قانوني ترسره شول او هلته یو پنځوس هیچا هم ونه وړلی نو انتخابات دویم راوند ته ځي د هغه کسانو ترمنځ به دغه کېږي چې هغه دوه کسان ني او د نورو په تناسب زیاتې رای وړي دا حکمي خبره ده او د قانون په دغه باندې اجباراً دا دوه کسان چې دي دا به دویم پړاو ته ځي او انتخابات به ترسره کېږي په همدې ترتیب اتلسمه مادې ته چې موږ د قانون د انتخاباتو ته لاړ شو هلته هم په همدغه شکل باندې دا دویم راوند تسجیل شو چې باید دا دوه آخر کسان چې د
کلر نشي
دغه رای وي دی کلر نشي دوه حالت دي یو دا حالت دی چې دی به انصراف کوي که انصراف شری وکي په معنا دی چې تیریږي به جانب مقابل ته په دې صورت کې د کڅه هم قانوني حق نه لري اساسي قانون په وړاندې دا دغه نه لري چې دی وایي چې زه انتخابات ته نه ځم دا معموله چې حکمی خبره ده اجباری ده که بیا هم د منصرف شي او دا انصراف په معنا د گذشته می چې تیر شي جانب مقابل ته انتخابات نه منتفي کیږي ولې نه منتفي کیږي هلته بیا اساسي قانون ته موږ مراجعه کوو او د انتخابات قانون ته مراجعه کوو اساسي قانون څلورمه ماده وایي چې ولسواکي په افغانستان کې حاکمیت د ولس پورې اړه لري او ولس دا په دوه ډوله ایمالي چې یو مستقیم دی بل د نمایندګانو په واسطه باندې مستقیم دغه همدغه حالت دی چې خپل رئیس جمهور به مستقیماً دوی ټاکي دلته رای غیر قابل انتقال ده او څوک نشي کولی چې بل چا ته نمایندګي ورکړي او هغه دغه وکړي زموږ مشروع رئیس جمهور په آینده کې هغه څوک دی چې هغه ته ولس رای ورکړي او د نتیجه د انتخاباتو کې هغه وړونکی وګڼل شي او ولسته معرفي شي پس د تحلیف نه دی بیا خپله وظیفه رسما ترلاسه کوي بل د افغانستان عامې منافع چې په نظر کې ونیسي دا هم د دې ایجابي چې باید دویم راوند ته انتخابات په هر صورت لاړ شي که یو نفر هم باید دی د ملت نه رایه واخلي تر څو دی هغه مشروعیت د خپل ملت نه حاصل کړي نه د یو کس نه نه د یو کاندید نه چې یو کاندید وایي چې زه استاد ته تیر یم منصرف یم نو ته رئیس جمهور شوې نه دا نه کېږي باید دغه مشروعیت د خپل ملت نه واخیستل
شي د
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
خب به هر حال این انتخابات فعلا خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم چندین طرف داره در افغانستان. در انتخابات نرمال در یک طرف مردم میباشه، در دیگه طرف هم کسایی که ادعا میکنه که میخوای بسلا رئیس جمهور شوه. اما در مسئله افغانستان نتیجه انتخابات به دو ماه کشال شد و امنیت روز به روز خرابتر شده میره و در پالیش غیر از فکر میکنم که تنها رول کمتری که داره مردم است، اما دیگه سیاستمدارا و کارشناسا و منابع بین‌المللی داخلی و پلیس و مولیس ایگپا زیادتر در این مسئله انتخابات دست دارن. از خود عزیز فروتن، شما چی فکر میکنین این انتخابات تا چی حد نماینگر خواسته های مردم افغانستان خواهد بود؟
ما به این عقیده هستم که ما وقتی که یک دولت را رئیس دولت افغانستان، رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان تعیین میکنیم، ما به چند مفاهیم روبرو میشیم: دولت، جمهوریت و اسلام. هر مفهوم از لحاظ حقوقی، چنانچه دوست عزیز ما پوهان صاحب گلرحمان قاضی هم بهتر از ما که میفهمه، هر پدیده، هر مفهومی، هر اصطلاح یک مفهوم حقوقی داره. دولت یک معنا داره، اسلام دیگه معنا داره و جمهوریت دیگه معنا داره. اما وقتی که هر سه مفهوم را ما میبینیم، متاسفانه از بیخوبون این انتخابات با این مفاهیم چندان مناسبت نداره.
مولوی صاحب سلام علیکم.
مولوی صاحب سلام علیکم. بفرمایید.
در دیم دور هم داسی حالات نظر که معلومی گیده کسی کدی شیش پدی که دی کدی صاحب رای زیادی شی لکی مخی پرستاد بانده لکال تسلور یا سلور پندیوس یا پینزه پندیوس و دیگه دیگه دی دور که لکه شپیتا یا پیسا دو توری سیگی و بیا کابلان سر بیا پدی که جلو پاچینو پدی که تاز سر از زکه جدایو کسیم تا کامپارستی که در خبر ورسته ولا دی رمضان سب رایم که دیشی کردی سب تلاری سی امده قسم دی احمدی سب رایم کردی سب تلاری سی نو دا خب بیا وایی که در غلی سب دوست و پمیرون نور نزیاده شده دی که بیا سر کیگی که بیا به انتخابات کیگی کنا بیا امده خرده سب پاچیگی پا قل حال بانده.
تشکر مول مولی سی امانانی
هر کاندید که بریالی چی رفت کاندید و بیاد در غلی دعوه که انتخابات نمونی بیاید سنگ حل که
کرد ودن
انا کوتای صاحب او نظری صاحب او کدرمونم یا المنوط از اگل محمد اکبر در پاکستان در دلی احمه انتخابات افنا انو در منور واد ندی ولد انتخابات در خلوه که نسول ویان نور وحنون نور در کول دنزل اسمینون افنا انو کاتون نخیسی دی نما نظر در دماغ پا نظر در جمعیت اخبتیر انتخابات دی پاش میلیون افغانان را چوله ده او نه میلیون افغانان را نه ده چوله ده درو ایسو تخیوی سر را چوله ده دوی ایسی را نه ده چوله ده ما پا هم دادر انتخابات هم ده تیر انتخابات باشن ده مداسنگ ده منه نواری.
قاضی صاحب مهربانی تاسی ده سیلن رزوابو نوار که ده دیرونو زکا حقوقی آر خیلق زیاد ده با کورشه چه دوستان پی خبری و کنور مهربانی.
البته دیکی شک نشته ده چه اول محترم محمد عمر دی وای چې در غلیب نامه باندې به بیا هم دا پروسه په همدې شکل باندې جنجالی وي. زما عقیده دا ده چې دا ور باید زیات قانونی اړخ ته توجه وشي او قانون باندې اتکا وشي او په دې رابطه باندې خپل کمیسیون د انتخابات هم باید خپل مدیریت لږ تقویه کړي او خپل مدیریت ته پاملرنه وکړي او همداراز ناظرینو دغه هم باید په هغه وخت کو او په محل کې او په ډېر جدي شکل باندې او بل دا ده چې د رسانې ته ډېر زر پخشي او وښودل شي چې ټول هیوادوال پې پوه شي چې وروسته دا سیریال تې جوړ نه شي. دا به دویم ورور چې وایي چې ولې دا کسان چې درغلي کړې ده دا معرفي نه شول. دې کې شک نشته دی چې هغه چا که درغلي کړي او اسناد رامنځته شي دا کمیسیون صلاحیت لري چې قضایي او عدلي ارګانو ته معرفي کړي او بالاخره دا تثبیت شي او هغه وخت بیا که چیرې دا ثابته شوه د اسنادو په مخ بیا ولس ته معرفي شي چې څوک او څه یې وکړه او څه جزا یې ولیدله. دا بل ورور چې په دې رابطه دغه کوي چې د شپږ میلیونو اصلا پنځلسو دغه کړې وه او شپږ میلیونه دا خبر دغه نه ده ځکه چې په هر ملک کې په ډېر پرمختللیو ملکونو کې ټول مراجعین کوي صندوق د انتخابات ته. هلته داسې چې ما خو انتخابات وضعیت نه دی لیدلی خو څنګه مې چې اورېدلي تاسو به شاید لیدلي چې که چیرې لږ وریځي او هوا ښه نه وي بیا نو ځي خپله رایه ورکوي او که لږ هوا ښه وي وایي زم تفریح ته ولې خپله تفریح ونه کړم. په هر حال دغه شپږ میلیونه چې حاضر شوي دي دا خپله مشروعیت لري ځکه مشروعیت د انتخاباتو کې څلور اصله دي چې عمومي به وي آزاد به وي سري به وي مستقیم به وي. دغه خپله مشروعیت ورکوي انتخاباتو ته هر څونه چې حاضر شول هماغه حاضرو رایه په دغه کې چوکات کې خپل اعتبار لري.
تشکر قاضي صاحب محترم.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
بله سر
رحمت الله تورن د سروبي ولسوالۍ
مهرباني وکړئ سر
تاسو ته د تاسو تاسو مېلمنو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ما سوال داسې ده چې په اوس انتخاباتو کې دغه خل سیاستول او رای مرکزو ته راوستل د ولایتي شورا چون کلي په کلي خلکان دی دوه ځان راوستل یو دوم اکثر دغه درغلۍ په ناامنه ځای کې کېږي په امن ځای کې هېڅ درغلۍ نه دي شوي. درېیم موقتي کارمندان په ابل انتخاباتو کې اکثرا ماشومان یعنی د اووم اتم سم شاګردان او بېسواده خلکو ایا دې نه څه ته بل ځای به هم همدغسې بېسواده ماشومان دي کسم کارمندان دغه موقتي نشي وصله.
قانون انتخابات جور شد 11 فصل 57 ماده من ماده 53 میشه که در رابطه به میکی سوال هاییست پیش ملت که آقای عبدالله اشتراک نکنه چی میشه. اینه از روی قانون من میخواییم ماده قانون رو بخونم باز جناب قاضی سی و کسای دیگه که میشنون تعلیل خدا بکنن. دست راقل الاسم فصل متفرقه و کمونه تاکون و تعلیق تعویق و یا بیا تدویر اول 553 ماده دست وایی به حق صورت که چه امنیتی مالی تخنیکی شرایط او نه اتکل شوی پیخی بوری اگه فورس موجود را داده چې دا غالت اوس پیش مخی را او نه اتکل شوی پیخی او حالات ده تاکن و دایره اول ناممکن کلی او یا دا چه ده تاکن و ده پروسی مشروعیت پا کلی توگه مشروعیت تا زیان رسوی کمیسیون که ولیسی تاکن پا اروان حوزه که ده حق و حالات و ترفکی دو پوری وزنده ای یا ای تعلیق پا حالات کی راولی گوری ایدایه و مسئله ده. بلا مسئله داده چه من گوتا سپم ده خبام ده قانون که دیر کامل قانون ده ما خبال مقدمه تان خبری که هم ویلی چه من قوانین لرو اما ده قانون ده تطبیق لپاره سوگنه لرو پا هم ده قانون که دو پنز و سم ماده که ده شکایات و ده انتخاباتی کمیسیون مسائل پا عطف اقره که پا وازه وازه حد کن تو گویل سویدی چه هیچ سوال بکنسته. پا دری پنز و سم ماده که ده انتخابات تخطی پا برخه که چه مخی آیا ورور ده هلمن نداوری سیب زنگ و چه در غلی کون که معرفی سوسارم ولی تکنه او بیا که در غلی که گیت سنگن ده دری پنز و سم ماده که ده انتخابات تخطی پا کلب وازی تو که تر سرحد ده سارن ولی بکنی کل سویدی بیا هم مجید سوگ نست اجدا تطبیقی نون لس فقره دی همچنان پی پسلور پنز و سم ماده که تحریم او مجازات پا برخه که اتل اس فقره دی او دا پنز و پنز و سم ماده چه هم دا وست ماتاستاول است تعلیق و تعویق و یا مجادت انخواد پا کلده نو بناد خود پا خود تا قانون ته چې مراجعه وسی ټول سوالونه حل کیږي ټول مسائل حل کیږي د سینه ده چې موږ قوانین نه در اوس ودرې ګو چې
انجینر صاحب
کینه او فتواګان ورکی او فتوا په اساس موږ خپل بس
انجینر صاحب قانونا وخت شاید نه وخت شاید خوب باشه که ما سر زوبت کنیم که اگر عبدالله بگه که من استراک نمی کنم دیگه پانه از او خاطر حال خیا به انتخابات میرم اونتا شرایط دکتر صاحب عبدالله عجیب و غریب است که مثل مو قصه افسانه ها به یادم میاد که یک وقت ما خود بودیم به ما افسانه رو میخواندن ده او افسانه میگفتن که دختر پادشاه را اگه میخوای میگیری برو از کوه قاف فلانی دیو بکشو که چند کله داره و 20 تا ماچن چوتراکی داره باز بیا ماچن فلان جا فلانی شمشیر بیار فلان جا فلان چراغ بیار که من دختر خود بتم برات. حالی دکتر صاحب عبدالله میگه سه تا وزیر پس کو لودین پس کو علی قانون خودت که میخوانی قال هنوز عبدالله صاحب نگفته که من ضرب نظر میکنم.
ببینن امی شامل حالات غیر مترقبه میشه. ببینن امی پیش بینی نشده که آیا کس کاندیدایی که از جمله کندید میمونه حالات غیر مترقبه گفته که اگر حالات غیر مترقبه تدبیر انتخابات غیر ممکن میسازه.
خبر ده بیخی معقوله ده چه قانون که هیچ مشکل نشته اساسی بس. قانون دیر یعنی رسیدله و خپوق قانون ده منده یعنی ده خبر شاید دیر اوریدون که تاثیر هم نظر ایچی به قانون که سون زنشته ده قوانین بیخی رو خانه دی واضح دی.
خب ما از کمیسیون کسی نداریم منتها بازم میگن اگر بازم در غلیشه و باچ تو میشه می قسمت جواب اگر بتن آقای امید همچنان همی مشکلات کی ایجاد کرد عالم گناهکار معلوم نیست. آقای امید شما مشاور امور بین المللی است گناه از جناهای بین المللی است از کی است گناه است بفهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عجب تقلب شما ریز ناخن ماندین. من میخوام اینو بگم که تقلب زمان مهار میشه که کل طرف ها از پروسه نظارت بکنه و نظارت دقیق داشته باشه، هم کاندیدای محترم و هم جامعه مدنی و هم جامعه بین‌المللی و هم احزاب، کل طرف‌ها و هم رسانه‌ها که نقش بسیار عمده داره، اینا همه در این که تقلب دوباره صورت نگیره و تخطی صورت نگیره، نارسایی وجود نداشته باشه، اینا باید در مسئله نظارت باید دقت بیشتر از خود نشان بده. در این سلسله باید مسئولانه اینا کوشش بکنه که ما او تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنیم. مسئله دیگه اینه که گناهکار کی هست، گناهکار کی نیست. من فکر می‌کنم که ما مشخص در راستا نیات‌های قانونی، نیات‌های مسئول و نیات‌های با صلاحیت داریم که منتظر میمانیم یا این صلاحیت میدیم به اون نیات‌های قانونی که نیات از جمله کمیسیون مستقل انتخابات هستن و هم کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات هستن که اینا این صلاحیت دارن و این وظیفه را دارن که در این راستا تحقیق بکنن که کی تقلب کردن و کی در این راستا مسئول بودن و کیها هم از نا باید در این راستا سوال شوه که چرا این نارسایی صورت گرفته. ولی به هیچ صورت هیچ جوانبی نباید ستادها چی ناظرین بین‌المللی و چی طرفهای بیرون نباید در این باره قضاوت بکنه و نباید در این باره داوری بکنه. این مربوط است به نهادهای قانونی و ما منتظر میمانیم و هر گونه اقدامی که طرف از نصرت بگیره از تمام جوانب قابل قدر است.
تشکر قاضی صاحب. البته ما پختنه دی ننني بحث متوجه ندم لمنو ته ټول ته په پوره احترام، ولی په من کې دا فرهنګ د چمیشه د منفی نقطو په ډیر زیات ګرځو. دا د تلویزیون بحثونو ته چې کله زه متوجه شمه دا د کاندیدانو استاد یا نمائندگان چې دی هغه نقطې راسپړي چې تاسو باور وکړي چې زربین په دې قانون کې سره خو یعنی کې دی بیا ما منفی نقطې کوشش کیږي پیدا کی او یو خن واقعي کې په قانون په مخ کې نوستاس ته توصیه مون ټول ته څه ده یعنی د خلکو ته چې خلک باید څوک یم شم دغه منفی نقطه ټینګه کیو کولګ دا د حل لارې په دې باندې فکر وکړي مثبت لارې چې دي. فرض مثال دا د انتخاباتو دوهم ځلې د پاره داسې دلایل وړاندې کیږي چې هغه اصلا لکه نظر سب جوړ لاغه د قیقاف مسله نه جوړ شي. څه فکر کوئ سه
په دې رابطه؟ خو اول منګه تاسو باید خپل اصول ته مراجعه وکړئ چې دین مبین د اسلام دی. وای ترڅو چې تاسو بوازی یو شی نه لیدل چې هغه منفی دی تاسو هغه مثبت ګڼئ. ظن المؤمن خیر ما لم یرا شره، و ګمان د مؤمن همیشه باید خیری ترڅو یې واضح شر نه لیدل. او دا زسته سره قبلوم چې مونږ منفی ګرای هستو او دا یو د خصوصیات د څو لسیز د جنگ ده. خو په منفی ګرای باندې وطن نه جوړیږي. مونږ ترڅو بی اعتمادی طرف ته لاړ ترڅو به د بوران د اعتماد مونږ په ملکی ترڅو به د قانون شکنی دغه از مونږ په ملک فرهنګ دغه کی ترڅو به د نفاق ترڅو به پم دې ترتیب د احساسات د تعقل په ترڅو به افراط د اعتدال په. زه فکر کوم چې ډیره ښه به وي چې مونږ یو ارزان ته متوجه شو او هغه منفی عوامل چې زمونږ د بدبختی سبب شوی هغو سره نور خدای پامانی وکړو او مثبت طرف ونیسو، مثبت اړخونه ونیسو. د قانون په رابطه هم هر قانون د انسان د مغز دغه د حاصل دی هغه یو څه ناڅه دغه ناخوالي او کمبوتونه لري زر که د یو مودې پورې ځواب ورکوی شي هماغه مودې کې ممکن کامل ځواب ورنشي کړی خو بیا بهتره خبره دا ده چې اول خپل هغه اساسي اصولو ته لاړ شو چې اسلام دی چې هغه تکمیل دی هغه زما د بل عقل خبره نه ده د خدای پاک خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر او دغه دی دویمه خبره دا ده چې دغه قوانین چې لرو دغه نیمګړي قوانین د زمونږ د جامع په حد کې که تطبیق شي زه فکر کوم چې زمونږ به دلته کامیابي حداقل که مونږ حاکمیت د قانون ته لاړ شو قانون مندۍ طرف ته لاړ شو نن د قانون شکنۍ په عوض باندې زمونږ به دا کامیابي نو که دغه دوستان چې اوس سره واقع دي په دې موضوع د انتخاباتو کې ډېره ښه خبره دا ده چې همدغه موجوده قوانینو ته یو وارې مراجعه وکړو اساسي قانون څه وایي د انتخاباتو قانون څه وایي دا دواړه قوانین موږ ته د کوم شي اجازه راکوي د کوم شي نه منع کوي بیا د په دې خوا کې هر ملک عامې منافع لري چې هغه د ټورو پورې اړه لري
راپور زمر قضاوت ستاسو
سلام و روز بخیر برنامه در امواج آزادی را میشنوید این ساعت 9 صبح با وقت افغانستان